السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخرګا پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاوتری خواله داسې محل زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یو میاشت پوره شو، حکومت محسوسه پایله نه لري. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکړه دی چې راپورونو تراشو پاموکړی خبرونو ته. چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لنډ جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینی د برابرولو ژمنه ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاخ په وروستیو کې د تیورې په یو کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګرې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووېډ 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل
خوندیم او کولای شم باندې ووزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. د یوې لنډې اوږدې یا هم ښایي ټول عمر لپاره خوندي ووسم. ولسمشر مو په خوازه کې دی او مخ وړاندې خپلې مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه خلک اوړی او له دې ډلې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسنا په نوم د بلاروس د بشري حقونو سازمان کړې ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هره اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانۍ کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په گنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلی چې پر گنجه خار چې د آذربایجان دویم لوی خار دی یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرهباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرهباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند د مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی، ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ.
دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په یوه روښانه او سملار نقشه وروستي پرېکړې ته ورسی شي.
د چارو کتونکو بیا وای جګړې ته پکتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په خارونو باندې حملې کیږي چې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سکل به له لوږې سره د مخامخېدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړه چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دادي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز لښکرګاه کې حالات دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته رانږدې شو ښار ته. خو دا جګړه ډېره تیزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه ساته نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګیږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې د دوی افغان امنیتي ځواکونو پر مخ تګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کومندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کاډي بار کړي دي، له روغتون سره هم اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي د هستوګنې سیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه دا کم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیل شوې وې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل خپل کورونه پر شر دور دین سم کې او سوال طالبانو خبرداري کوي چې تاسو به سم پر دې موږ ته جګړه کوو بیا تاسو نه تاسو کوڅه لکه د بولان سیمې یا تاسو د بشران ها خاصني خو دین بیا خپل خوښه سره چې تاسو نه چې موږ خوښو د تیر جګړو په دغه سره چې په تیر جګړو د خلک به خوښ ول دي لا وړاندې سیمې پر شول او شاته راځي ټول د شپې تر وخت ز په شا کې شاخوا ګرځیدل ما هلته شارت د بولان سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د ناوې د سیمې څخه د نادالی سیمې څخه خلک خپل کړي چا پر موټر کې چا په بل څه څوک یاتونه مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل درلوده په هغه کې را بار کړو او شارت را داخلېدل نو دا د شپې تر دولس بجو پر د پښا کې ګرځېدل دا کړي را روانې وي اخوا تنجا وروسته څه ونه لیدل خو جګړې بیا زور وخت هوایي ځواک راورسېدی جګړه مهار کړه هلته نادالی ولسوالي هم ټول کمربندونه ټول شوي وو د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې د یو کمربند غوړولی وو خپل یوازې ولسوالۍ پاتې شوله نور سیمې ټولې د ولسوال طالبانو لاسته وي.
ډېره مننه عزیز احمد شفیع وو چې پر لښکرګاه د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږه غږ له ازادي رادیو نه وري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خبرونه لري. اوس هم ورزو له تاریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل نن ټیک یو میاشت پوره شو. د دولت پلاوی وایي هلمندي چې ژر د خبرو طرز العمل پر سر موافقه ته ورسیږي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شوې خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرز العمل هم نه دی جوړ شوی. صفی الله سرنگزی په دې اړه د راپور جوړ کړی.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنۍ روانې دي. په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوی د خبرو د مختوړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي ورسته شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوی د خبرو لورو او ټکنۍ بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرز العمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکشي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري له دوهې ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سم لار نقشه
ورستی پریکړه ته ورسیږي. طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي. هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولی چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پانتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
پدسی او تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یو لار ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یاد تاوتریخوالي د کمښت پاړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد تیرونې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډیره اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په خارونو باندې د لوی بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالي په اندازه کې عملاً کموالی راوسته.
با په دوحه کې د خبرو یو خند دا بلل شوې چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غوړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلوه فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخنیسي. له صفي الله ستانګزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخنه او افغانستان دغه مذاکراتو برخنه او افغانستان حکومت دغه تړون برخنه او حتی په ماغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی، یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخنه اوسېږي. نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړی دا غواړي چې په همدغه باندې باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې لاره نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه سیو حالت کې نرمخت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمخت کار وانه خلی، څه فکر کوم همدغه مر نرمخت کفایت کوي د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخونه وایي او دواړو خواو ته یو توای غلط وایي کور وا او مالک توای پایدار او صدقه هغه فارمولا ده چې دا د افغانان په دې باندې وایي چې دا نه واسي چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر راځي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واسي وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکور کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو، یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتی ملت ته دوی ته خپل مازیلا وړاندې کې او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا لار نه ده چې موږ دې ووایو چې
د چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوریدونکو که تاسو هم د سولې په اړه او د غراس په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لرئ، نظر لرئ، د افغان بي سي ماتسو او اتل شمیرې ته راولېږئ، موږ به د خبرونې په ترڅ کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل مخې ښایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځني کار لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا لدې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپېته خایي ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادۍ رادیو ته ویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا وایروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغه په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار لارې تمویل کده یا ملاتړ کده، دوی نشوي کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 نه زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډیر دی وای، په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري، خدای او زمانی اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دی. او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره خواله کړې ده.
کله کور پیدا سی کله نه سی پیدا، بیګه هغه د 100 روپی بندي یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندي راوړي، هغه نیمه اکله کې نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موجدي په ذات دی خدای په هغه بخي چې په سبب اقتصادي په صفر ولالي په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخې جړه ورسته ل خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو صدر ته وای زدی د مشتری خبر نست، هغه زو اچو دی باب درې کې زړه به دوا جاي کې چې هغه والا ته وګوره، هغه والا ته وګوره، بیا خدای ته شکر کوم چې خدای شکر چې مسلمان.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په ورستی راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور لمخه په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ دي او په خوار ځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپل وکلن لور د خوړو د نشټوالي لکبل الله سوار کړه. هغه درې کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خسته سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوګې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا هم کی ګرس یک دختر بنو
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانه و وجله، هغه خوړنه درلودل شیدې نه درلودې، خلکو ویل چې کلی ورکوه خو نه مو درلودي، ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکو
میوه وښتم به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 پته کلن ګلبدین چې خپل میرمن او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیر دی وای، دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته ویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي، خو همره نه دي چې د بې ځایه شو کورنیو ستونزې د څو کلونو لپاره لري کړي. له دې پلوه کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دی چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ډبلیو ایف پی وای چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصر الله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي، خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بیوزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبريال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکنی شپه په لوګه سبا کړې و.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلي او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځ ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خبرې کړي چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبه پورس وروسته طالب بیان زبی الله مجاهد رد کړې. وی ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دی ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانی په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر غېدو خوښ شوي. نیوز ویک زیاتوي طالب مشانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانی دا طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې ادارې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورسپانی بیا د طالب بیان زبی الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلي پاړه د خبرې سمینه دی راخستي. زبی الله مجاهد پر خپل ټوئیټر هم په دې اړه وضاحت کړي لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسي کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځم بي د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورسپانې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وکړل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده. خدا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قنسولګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي تر څو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکو دي خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکو دي چې طالبان پرې ولک لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولې دي خو اسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمه اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنۍ ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمه دغه شان چارواکو ته امر کړی چې د کوړه خټک دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پختنې او څېړنې وکړي. خو پختنه دا ده چې ولی په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه وکړي. دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسې ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دې نه ده افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد بېته ترېنه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کېږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوي دي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت خودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دی.